دو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما ځنګړي مرکه لرو، خطر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو د روان 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون د پلان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. او چا وایي د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې له 3 میلیون اول کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرسته وشي. د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان د 2023 کال په اګست میاشت کې برابر او د روان 2023 په جنوري کې خپور شو. د پاکستان د پارلمان غړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پوښتنه تصویب کړه چې له مخې یې د دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار هواروي چې د درېیمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. دغه ټول پوښتنه د اپریل میاشتې په 1.5 په پام کې ده. د ازبکستان چارواکي وایي که په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي، د ولسمشر میرزیایف دوه تیرې دورې سفر کیږي او په دوه نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي. په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو 2 کلونو ته سیاتیږي. شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپل دریمه دوره پیل کړه او له دې سره په 2 نسلونو کې تر ټولو په یو ځواکمن رهبر بدل شو. د چین پارلمان په غوڅه اکثریت د په داسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکه چې شي جین پینګ په تیر اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه غوره شو. له هغې وروسته پر 9 کلنه شي د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو ترلاسه اخیستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې له امله انتقادونه هم وشول. شي جین پینګ خپل د ولسمشرۍ دریمه دوره داسې وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی، که څه هم له ځینو ستونزو سره مخامخ دی. په ګرجستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لنجمنې لایحې فسخه کېدو ته رایه ورکړه چې له مخې په دغه هېواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دغه هېواد کې له تېرې سهشنبې راهیسې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. تورونه لګول شوي وو چې د بهرنۍ اجنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي وه چې دغه هېواد یې د استبداد خوا ته ورټېلوه. د ګرجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې وکتنې وروسته رایه ورکړه. او د جرمني پولیسو نن ویلي تېره شپه په شمالي هامبورګ کې د ډزو له کبله د حمله کوونکو په ګډون 8 تنه وژل شوی دي. د جرمني پولیسو په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي چې په دې پیښه کې بې شمېره کسان بیا ټپیان شوي دي. تر اوسه د برید احتمالي انګیزه نه ده معلومه او پولیسو د برید د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل کړې دي.
د ازادۍ ملما
دیر ماشوم والی جوان کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چې څه عمر دا پته راته نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لومړنۍ زده کړې لیسې دوره او پوهنتون دوره مو هم هملته تیره کړې ده. هملته مو ویلي دي
ما ابتدایي ښوونځی مې په میرویس ښوونځي چې هغه د کوټي څنګه مامورینو کارتي ترمنځ یو ځای و هلته لوستی و. د هغې نه وروسته بیا زه لاړم اماني لیسې ته چې هغه وختو کې اماني لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله. هلته مې بیا علي لیسه ولوستله.
او پوهنتون به چېرته ولوست او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د اماني لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو 2-3 کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل وم، نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ، بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې و د باندنیو چارو وزارت، البته د جرمني د باندنیو چارو وزارت یو بورس و. د دې موخه دا وه چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې دپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په اماني لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د کویتي انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس ورکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، طب مو چیرته ولوست؟
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا ووایه چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه، ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محسوس کړه شو. نو پته مې ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. بیرته افغانستان ته لاړ نو شم. هغه جرمني ته چې زه په 1940 کې راغلم، هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هېڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکښل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تمکې شمه، تاسې په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایه شي، په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو؟ په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو. څنګه
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي، یعنې دا چې هلته د سر نه نیولې تر خپو پورې طب پکارېږي. نو دې دپاره به زه چرت کښېم ښه به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم، هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو چې البته د کلو یو کتن زیا. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بته، که پخې خوږېدې، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تله. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضروریات په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، جرمني کې ورته الګیماین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه و چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه و. افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه و چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2001 وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه، څاروان صاحب، زه نو د افغانستان داسې فکر وکړ چې کم پنځوس کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې پنځوس کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل ښارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکت افغانستان ما هغه افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تش وو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ما هغه حالت چې پخوانی حالت و، ما هغه افغانستان مې ولیده، ما هغه بېوزلي وه، ما هغه دا چې کوم ځای کې یو سړک به تېر شوی وي، خو نور چې مې وکتل بزګران چې وو، خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو، ما هغه بېوزله ژوند و.
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هېواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي. په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه و؟
نو تران صاحب، او څرګند ده چې هېواد سړي باندې ګران ده، خپله خاوره ده، خپله هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوو، ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري، دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس داو چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یو پردی دی، بهرنی دی، نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای، صحیح وه، خو نور ژوند مې دلته کړی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کوي، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه؟
څاران صاحب، د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یوه برخه کې یو ډیپلوم واخلي، نو هغه خو هیریږي د انسان نه نه. بل دا یو مخه دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هېڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لوه، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم، نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته، نو ځان سره مې وپتل زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبې په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو، بیا مې هغه وختو کې په رښتیا په عملي ډول شروع کړ. سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کوو. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکلی شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کښلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
د ډکشنري چې ما لیکلې ده، دا یو زر او شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چا په راووته، ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا دی پکې، بلکې دې کې تشریحی مثالونه دی، دی که حتی متلونه دی، دی که حتی شعرونه پکی دی. بیا مانه هیل هم سواسی نشی که دلی چه پتخه سوی چه دکشنی تا لیکلی یا ده گرامر کتاب دسته کری کتاب هم گولی که نو مالی والی نه. نو پا دیا اساس مانه داگه نه روز تا بیا که ناستم لس کالا چنا چه ما بیا ده جرمنی جی بیه ده زدکری و کتاب لی که چه داگه نوم ده ده جرمنی جی بیه آسان زدکره بیا غا شروع کی گی ده اساساتو نه او پای ترسی گی پا ادبیاتو مانده چنو می هم ده اساساتو نه تر ادبیاتو بوری دا کتاب تیر کال تا 2022 کال پا جنوری میاش که لچاپ را ہوا تا.
آیا دا کتابم لکستاس دی دکشنری چه دیر استقبال وشو دی هم آقا سی ارکلی وشو؟
نو تر اوسا پوری ارکلی دیر زیاد شوه دی رسانه دی نا دکی دی او ما تا دا مننی دا پارا تیلیفون نرازی او آوال رازی ایمیل نرات رازی دا مننی دا پارا او دا سی چو پیدا نشو وی چی ار ادهی پانی مکونو شو زکر دا زدکری کتاب دا جرمن دا جرمن دا گرامر کتاب پا نسبتا نو ایده نو پا دیا ساس بان چوم را چی ما واری دا خپل جرمنی طولنی دا البته آغا چا دا پار چی جبانه خزمتی کری دوی بیا اولانتی کئی نور ټولنه ته چې یو ادبی جایزه ورکړل شي نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و پروفیسر کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسر و او هغه چې دا زما کار ولید هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده نو هغه وختو کې د پروفیسر ما ته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندسفدینس کرویس ام باندې دا په حساب یو مډال نه دی خو یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري هغه یې ما ته منظوره کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ما ته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو دي کې باید ووایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به وي چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي نو دې کې بیا ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړه چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي نو دا ولی افغانستان حکومت دا کار نه کړی نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي موږ خو باید ترې ورکړی وای نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس دخوا هم یو مډال منظور شو ما خپل نوم یې د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس دخوا یو مډال ورته منظور شوی خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ
ډاکټر صاحب تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست یوه خبره چې زه عموما له دا ډول کسانو سره کوم هغه دا ده چې ډېر موږ متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهېږي او ډېر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډېره خواره ده تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولی شئ د طب په برخه کې مو ولې ډېر کار نه دی کړی
سروان صاحب ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیانو ورته وایي هاوز آرټس یعنی کورنۍ ډاکټر په حیث کار کړی جرمني کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دومه شپه به د شپې هم نوکري ومه او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه په دې معنی چې ما باندې دومره ډېر کار و چې د ورځې 14 ساعته کله به 16 ساعته او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر ومه د کار دپاره نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډېر وخت نه و چې ما په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای، نو دې لپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساترې معنا درلودله، د خوشحالۍ معنا یې ماته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو، تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره، البته د مراکو د لارې، یعنی 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاشت هونډه میاشت، هر هفته ما همکاري کوله، پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یوه مرګونې ناروغي راپېښه شوه، او فعلا زه لا د خپل د بیرته رغېدو په حالت کې یم. نو اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1014 مخه وه، همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده، چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم چارمن صاحب چې ما غوندې کسان، یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده، نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دونه ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم، جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو، زما هیله، تمه، دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم، پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړمه، او څه مې چې په فکر کې دي، مغزو کې دي، د خپل په ولس په اختیار کې کېدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولې چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم، بلکې خپله پوهه مې د ولس په اختیار کې کېدم.
ډېره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې، یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده، که دا هم راته ووایست؟
چاروان صاحب، په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي. هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي، هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه. د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا 2 ورځې کېږي چې مونږ واورېدل چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټه ماشوم ما، البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم، په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده، ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلی حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډي وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغوی بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په حویلۍ کې وه، هغه په ځای دې چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه یې واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د دې لویدیځ خلک له اولادونه له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو د دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختې ډېرې دي، خطري بیمه به ده او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی. په افغانستان کې خو داسې وو او دی، کله چې یو څوک زور شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دا شینا نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې هوښه ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچ کړ، دا البته څو واره شوي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ. بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار ځینې کسان چې دنه مخکې وو هغوی خلاص شو، دنه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده. نو دای اخر اعصاب خراب شول، دوه درې کسان نور هم چې دنه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دای راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غټ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته هم غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه یې شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، داسې غږ نه دی کړی، منکی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. وایي سمه ده. نو دی به کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه. وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته.
مننه سلامت اوسه درنو اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملک زایو چې مرکه تاسو اوریده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره